اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر لزوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلې شي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صافی. نوموړی وایي چې لزوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. لیوی خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، لبل خوا زموږ خپل افغانی کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې وکړه استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ او ستاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. که چېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زموږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقی لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپل ځوانانو نه شکایت کوي، له خپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغه علتونو ته چې تر څو توجه نشي، دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې سالم ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ور زیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب ده هغسې چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کیدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې، او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالوي، د علم په ګاڼه سنبالوي، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي، همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوانه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا واضح حقیقت ده کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري، او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې هکله څه راته وایي؟ بیکاري څومره دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي، فقر، اوزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنه ته له ابتدا نه سمه توجه ونه کی، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي، چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځته راځي، حتی د هماغې نه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې که یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي، باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلند خپل میرمن سره باید سم وي. دا ټول که سم وي، نو بالاخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفي وي، نو طبعا چې مور به هم ناروغه وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځته راځي، خپل شخصیت به جوړوي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزن شوي دي، دوی کولی شي د ښو طرحو په وړاندې کولو سره، د ښو عملونو په ترسره کولو سره، دوی کولی شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډېره حده ده، یعنی ځوانان هم کولی شي چې دغه بیکاری له منځه ویسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي، او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوه اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالمه وي، نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. که چیرې محیط ناسالمه وي، دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده، او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوته کیږي، او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي، یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی، مشغولتیا ورته برابر کی، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د یوې موضوع پر روښانه کولو سره کول شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابر کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره لدې چې د ټولو درناوي کې په کورنۍ کې کار او دندم لري، یو څه کور ته راوړي، خو یو ځوان د سی بے پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کور ته راوړي. دغه بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کلیدي دواړو سره، دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمانه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثره کورنۍ کې شته، د زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغوی کاروبار لري، هغوی ته ډېر ناز ورکول کېږي، هغوی ډېر په والدینو باندې ګران وي. او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاري، هغوی مثلا همیشه رټل کېږي، همیشه د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوړل کېږي، د هغوی شخصیت تر فشار لاندې راوړل کېږي، توهین کېږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایلې لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایلې لري. هغه ځوانان چې هغوی بیکار دي، بیروزګار دي، هغوی لاسنیوي ته ضرورت لري، هغوی تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغوی نور هم ورټل شي، هغوی د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغوی سره کومک وشي، هغوی کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې، استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، د هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دا هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي او دا تحقیق ترسره کړي. او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن ښه ده، هغوی استعداد ښه ده، هغوی کار کړی ده، هغوی بیا لږ اشاره ته ضرورت لري چې لږ اشاره ورته وشي د استاد لخوا، هغوی خپل کار په خپله کوي. نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره، یا مثبت ذهنیت نه لري، ذهنیت منفی ده، هغوی لاسنیوی په کار ده، هغوی سره باید ښه چلند وشي، برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغوی مثبت تګلوري ته رسیږي، تر څو دغه ذهن چې منفی اثرات نه ډک ده، ذهن دا تخلیه شي او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې. خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي، د ځوانانو په منځ کې فرق راولي. هغه څوک چې دوی ته محترم، دغه ته ډیر عزت ورکوي، هغه څوک چې دوی داسې نه خوښیږي، هغه سره سم چلند ونیکي، دا څومره د عقدو لامل کیږي؟ او دغه متضرر کس کومو کارونو ته لاس ورته کولی سي؟
همدغه علت ده چې کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف ښیي، او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي، یو ځوان سره منفي چلند کیږي، هغه نورم عقدمن کیږي. بالاخره دی نه یوازې دا چې کورنۍ ته خپل دغه ځوان مثبت نه تمامیږي، بلکې جامعه ته هم دی ډیر منفي تمامیږي. همیشه به جرایم متلاصه شي، همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري، همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري، مثبت اخلاق به نه لري. او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره که مونږ د جرایمو ګراف مطالعه کوو، نو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایمو ته لاس اچوي چې هغه د کورنۍ نه هغوی سم نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی، اقدامندانه چلند ورسره شوی، توپیري چلند ورسره شوی، نو بالاخره دغه ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلي کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته، یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. که چیرې د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي، هغه ډېر ستر کارونه تر سره کولی شي، ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده، او مثبت تمامیږي یو ځوان ته. نو طبعا که چیرې دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده، او په ځای د دې چې هغه تشویق شي، د هغه لاسنیوی وشي، برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کیږي، نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي، او بالاخره دای به جامعه لپاره ډېر یو منفي شخص وي.
استاد، تاسو ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی. څه فکر کوي، ولې په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي، لا هم داسې خبرې ورته کیږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته سي، او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که دا اوریدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ داسې چلند د ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي، هغه نورم په شاتګ کوي.
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لامل وینم. یو د علم نشټوالی ده په یوې کورنۍ کې، یو بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي، چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي، زه فکر نه کوم چې په هغې کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي، او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي، او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کېږي، جنایتونه کوي، جرایم ترسره کوي، هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه، او له بلې خوا کمزوره اقتصاد یاد درلود او د کورنۍ او لخوانه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوی او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړئ چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري، لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلې دي. د یو ځوان حقوق، د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې، په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې، تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق موږ نشو ترسره کولای، موږ او حقوق ورته نشو ورکولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو موږ ورته نشو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه محکمه چې یادونه وکړه د انعقاد او نطفه نه پیدا کیږي، دا موږ وخت نه شروع کیږي حقوقي، بل اخرش بیا تولد کیږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیه حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنه حق ده، د ښه غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښه مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لری چې د امغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې د لویګي د حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
bale او بیرته د ځوان مسولیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسولیت ده، د ځوانانو واجبات ده چې هغه مور او پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په دې باندې زحمت ویسته، د روزل ده، د ذهنیت ورکړه، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړي، د زحمتونه ورسره ویستي دي. په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازم ده چې د مور او پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني، خبره زمکه ته ونه غورځي، د مور او پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي. یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور او پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور او پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړي توګه په افغانستان کې، په دغه یو شرایطو کې چې افغانستان سره قرار لري، چې هر خوانه ستونزې شته په افغانستان کې، نو په دغه یو محیط کې کچېره مور او پلار خپل اولاد روزي، سالمي روزي او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنه ته، عقیدوي روزنه ته، په هر بو ته توجه کوي، نو اولاد هم باید دا یادونه بسي. او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دین ذکر کړی دی چې د الله پاک وحدانیت نه ورسته دای حکم کړی دی اولادونو ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکئ، نیکی وکئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کړئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړئ.
bale په اخر کې خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیک وي، د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازم دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغه سی یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، په خپل د خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغه سی یو فضا رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالېږي. که چیرې محیط سم وي، نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې اخلي، او که محیط ناسالم وي، نو طبعا چې دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو دا ونه نه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمونږ سره ملماو دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکل وغږیده اوس خبرونه پاتې رسو تربیه پرځای کې چې یاستې الله مال او ملګری
لري مخلصة ده غوش ومنا دلتا بحار كي وصغر سيجي ببيسو شامنا خوبا كويزا جالا ورنكري بدوكو
ده آزادی میلمه ده آزادی میلمه پروگرام کی مونن رنگیز نور میلمانه د چیل کلونو رهیسی په اروپا کې ژوند کوي د ماشومان پروا په هنی کې لوړ زده کړې کړي مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نه وخت تبصری کوي السلام علیکم د آزادی میلمه پروگرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروگرام کې په یو مشخصه موضوع ل میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو نن د ماشومان پر اروا په هنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دی دا مسله چېړو رنگیزه جانی پروگرام ته شرغ لاست په پایل کې به درته وایم چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولی د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی مهرباني
درون سره سپتا ستدي تاسو ټول اوریدونکو ته لمړی سلامونه نیکی هلی خدای وکړو جوړ اوسئ ډیره مهمه موضوع ده مننه چې تاسو سره یم په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په د اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی بدبختانه بیا هغه پامو کو دي ماشوم توپ چې کوم باندې ساتي دی یو انسان دی ژوند دی انساني ټولنه باندې ساتي نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده ځکه انسان جوړیږي له ماشوم توپ دی انسان بنیاد له ماشوم توپ یې خې دی نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع بل اړخه وخت نه ورته درلودل زیاتره موږ تاسو ته اولیتونه د دې چې ډوډۍ پیدا کا و لکه پالو دومره دې چې ژوند دی پاتې شو او ژوند کول دی بهتر او دی غوړه ژوند کول لارې چارې دی روغ انسان پاتې کیدو لارې چارې دی ته دومره پاملرنه نه کیږي زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ په هوای داسې دی چې دوی د وجود ظاهري باندې ته ګوري چې کوم ځای زخمی دی کوم ناروغي دی تبلری نه لري دغه ناروغي ته پاملرنه کیږي په پښتنه دغه دی اروا ناروغي یا اروا په نه چې کوم دی ته پاملرنه په دې خاطر نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي نو موږ تاسو د نخوالو د دومره کډاونو د جنګونو د استمانه یو د سرګردن نسته یو تیر استونزې د اشتیاغ لامل د تا وخت نه لرو چې هغه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نخ کاری په وخت نه فکر کوم دا یوازې د افغانستان استونزې نه ده په ډیرو زیاتو هیوادونو کې دا استونزې شته چې ارواته په ډیر نه لیدلې نظر ګوري
بل رنگیز جنې په اروپا کې یو ماشوم تاسو شوونځي تاسو ته وایي په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میچنګ یا کتنه یا جلسه لري په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي یو شوونکی مور یا پلار که متخصص کس
نو دا خو تاسو ډیر هیڅ خبرې ته ډیر یو خینو ته تم فهم ورواړو خوانځای لکوره سیدې چې ماشوم زی خوانځم نه کوم کو دکستان ته ورشو ډکتون ته حتی لوډکتونه دا پروسه دوی پیلی نو لیو لاسه تک نه هیچی چې ماشوم په وی ټولنه کې لکوره تر خوانځي تر کو دکستان تر پانتونه دا یو انسان جوړیږي ټولنه ټوله په خکیله د ماشوم په جوړول کې پد پختانه زمونږ هیواد افغانستان کې کدی کورنۍ نه ورشړیدلې ده نو د تعلیمي نصاب له اړخه له خوانځي هم راشړیدلې ده نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډیر مهم دي ځکه دا یو ځای دی ماشوم دی وادي دی پاره دی ماشوم دی روغتیا دی پاره دی ماشوم دی قوي اروا دی پاره کار دی که له خوانځي دی که له کور دی نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډیرو هیوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو دلته ماشوم کور کې هم لیدل کیږي چې ماشوم سرنګ برخورد کوي دی ماشوم اروا څنګه نه ماشوم خوخت نه خوخت کوم عادتونه لري کټ مټ تغه خوانځي کې هم لیدل کیږي یا وړکتون کې کوداکستان کې بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کینی نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي په دواړو کې تربیه اخلي زده کړه کوي وجود په کې لري کغه خوانځي دی کوداکستان دی کور دی نو دوی سره کینی په خپلو کې سره غږی کې هغه معلومات سره تبادله کوي پرتل کوي او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لار غوړه کو چې خبرم سره یواوي ځکه په افغانستان کې ډیرای وخت تاسو په کې چې ماشوم لا خوانځي ته ته نسی کورنۍ لا خبره ني کال ورسته څومره ورسته بیا یو وخت چې دای ناکام شي هغه چې خبره لورخه او به تللی وي نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرې کې او خوانځي ځان مسول نه ګڼي پر پښتانه اگر چې دا بيخي د غمره مسول دی لکه کورنۍ یو خون کې د غمره مسول دی او دا ډیره زیاته ګټه رسولې شي د ماشوم پروا کې د ماشوم پرمختیا کې د ماشوم په واده کې چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي تبادله وشي د سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم زما پر سر باندې دا غړي دواړه خواوي دي او زه درواغ نشم ویلې یا کوم خبره نشم پټولای او زه ویرم نه لرم که کورنۍ مل خوانځي سره پر اړیکه کې دا خوانځي مل کورنۍ سره پر اړیکه کې دا ماشوم ته نورم قوت ورکوي لیاو څخه دوا خد چې دوا سويري دي تا پر سر باندې دوا کسان دي تا پالنه کوي دي تمرسته کوي دي دې په افغانستان کې خوانځي یا کوداکستان یا زیاتره وخت دغه سي مرکزی خوانځي مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نيسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي ماشوم یو بد کار کړی دا په خپل د ماشوم روحیه تباه کوي ماشوم یو ډول لویری سره مخامخ وي چې ولی استاد غواړي د مامور پلار سره وګوري په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول دا دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر لپاره نه دی بلکې مور پلار راغوښتل کیږي د دوی سره ورځ لمانځل کیږي د دوی سره د ماشوم په واده باندې خبرې کیږي یو عادي میټینګ غونډې یو عادي لیدنه کتنه وي دا د ماشوم ویره لمانځوري دا ماشوم ته ډاډ ورکوي دا ماشوم یو ډول زړه ورکوي د دې څخه د ویرې احساس نه وي په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې پر اساس باندې کیږي
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري ځینې ستونزې ولري ځینې خراب عادتونه ولري مایند او پلرونه په ځینې مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي پر هغه باندې بحث کوي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي مایند او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي
ماشومان په عموم کې ډیر سپیشلی دي ډیر معصوم دي ډیر پاک دي هر کله چې ماشوم کوم عیب لري لویان دي سم دي استقبال ځان ته وکړي دا خبره بیا تکراروم ماشوم کا عیب درلود مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل گریوان ته سر ورخاته کی ځکه دا عیب کټ مټ په دوی کې د ماشوم کې نه دی ماشوم له دوی څخه اخیستای ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسو کوو ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسو ورته وایو ماشوم کټ مټ لکه د مونږ دی آینه په څیر دی ځان په کې ګوري مونږ تاسو چې څه کوو هغه دی د کې کتلای شو ماشوم د مونږ تاسو په څیر باندې عزت لري د قادر ور دی او حساس دی لمونږ تاسو څخه ډیر حساس دی نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې وایل ځات سره د موږ تاسو فکر وکای امور پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی د دوی غیبت د دوی بد د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي نه هیڅ کله نه غواړي چې د موږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي موږ پسې د یو څوک وخاندي موږ تاسو ته یو څوک وته ونیسي کټ مرته غاسې ماشوم هم دی دا ډیر یو خراب عادت دی نو ټول درنه ماندو پلارونو څخه ډیر په درنخ ته هیله کوم چې د خپل ماشومانو عیبونه حتی ټوکی ټکالی پی کول لکه ځینې کسان دي ټوکو په شکل باندې وایي چې ما شوم دغه خبرې کې پلان کې دغه سی وکړل نن دغه سی ویلې نن دغه سی شای مات ک ما کوي دا کار ما کوي ما شوم تاسو پکوي ما کوي دا هم دغه زاید چې خپل اولاد خرابوي دا هم دغه زاید چې خپل ماشوم د تل لپاره ځکه چې موږ تاسو اتیا فیصد پنځه تل ماشوم توبه جوړیږي چې دا به هیڅ کله تغییر نه کوي په ډېر ستونزو سره په ډېر سختۍ سره بیرته دارا جوړیږي نو د خپل ماشومانو راتلونکي ما خرابوي لدی انسانانو انساني کرامت ما اخلي تمر سپکوي مکه وی د خپل ماشومان او عیب کپه غوي کې دی لا غوي سره کینې ور سره وغه کې ماشومان دي ورته لري زه بیا تاسو ټول درنو ماندو پلرونو ته وای ماشوم د درک ډیر غټ احساس په ځان کې لري ماشوم ډیر زیات په هی کې ماشوم نه دي دا معنی سي د ماشومان او عیبونه ما وای است دوی سره کینې دي دوی سره وغه کې دي دوی تاسو خبره په هی کې ګورې ماشوم د کغه پور پاک دي کوم بل هی وخت دي مونږ ټول انسانان ته پیر دومره نه سره لري ولی دلته ماشومان سره کینې دلته ماشومان سره مور پلر کینی ځي ور سره کې د کوداکستان وړکتون میټینګونه ور سره کې پستون ور سره غږیږي که ماشوم کې کوم عیب دی عیب ورته ما ماشوم ما راتی ماشوم ته وایاست چې دغه درواغ ویل چې ته خنه دی که مونږ وایو که تاسو وایاست د مثال په ډول دا ما وایا توانی ورته وایاست ماشوم ما راتی دی ماشوم عیب و راتی
ډیر مننه جالبه موضوع ده زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهیږي ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو که د یوه بشپړ انسان نه په نظر چې د هغه نظر هم محترم وي رایې یې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي
ډیره ګل پوښتنه ده سالی صاحب ډیره زبردسته پوښتنه ده ځکه ځینې هیوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو ولې ځکه چې هغه خبرې نشي کولی یا په پښو نشي درېدلی نو آیا هغه سپینګیري او سپینسارې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی یا د خبرو نه لویږي آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی باید په دې شکل ورته ونه ګورو دا خو ډېر بد کار دی نو په دې باید موږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی خدای هومره یو درنخت ورکړی یو هومره قوت ورکړی هو د ځینو د وجود له پلوه یا د دوی د جوړښت له پلوه د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي دا په دې معنی نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی تاسې خبرې کولی شئ تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولی ده چې د تاسې په ګیډې کې چې ماشوم دی د مور په خېټه کې چې دی هغه لا هیڅ کوي درک کوي د تاسې خبرې د تاسې کړه وړه د تاسې برخورد د مور سره نو تر ټولو مهمه خو د مور سره خبر خورد وکړي ځکه له یوې غلامې څخه له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي موږ په روحیې باندې غږیږو په اروا باندې غږیږو نو که مور نه ده رټل شوې مور درنده بلل شوې ده ماشوم هم ځان دروند احساسوي ماشوم هم ځان ښه احساسوي پیل دی د یغه دی پیل نقطه ده نو ماشوم سره دغه سی برخورد وکي لکه لویانو سره ماشوم سره خبري وکي ماشوم د تاس په خبرو پیږي کی ماشوم سره باور جوړ کړي ماشوم ته واک ورکي که تاس ماشوم ته واک ورکي هغه بیا واکدار یو پرسان باندې باوري انسان با یو بسنه انسان به تر جوړ شي ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي دا د تاسې مینه ده دا د تاسې هغه د چا خبره د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوئ تاسو ماشومان ښه وپالئ دا هم یو نقص دی ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي ماشوم یې د دې وړتیا لري ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندې ماشوم ته بوټان پروانه لري سر چپا دی سره واغوندي ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نشي سره کولی چې کمیز چټ کوم دی مخ کوم دی په دې کې عیب نشته ووایاست دوستانو ته خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستي دي دا د ویار ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي همداسې په رنګونو انتخاب کې په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ ماشوم سره مشوره وکړئ له ماشوم سره کښېنئ ماشوم پوهېږي د تاسو په خبره پوهېږي باور ولرئ
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلی چې یو ماشوم کله چې ولیږي یا غورځي مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي دا کار په څه خاطر ستاسو په نظر کوي
دا ډیر یو ښه کار دی ځکه دا ژوند په خپل هم دغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري نو ماشوم به د خطراتو سره ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدیې ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده یې د وجود وده یې ګورئ همدا دی که ماشوم ونه غورځېده که ماشوم ونې ته ونه خته بېرته را ونه غورځېده که ماشوم ځان غوڅ نه کوي ماشوم له خطراتو نه خبرېږي تجربه ده دا په خپله دا په خپل از تکړه ده نو که ماشوم وګورځیته دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست غږ پی وکړئ چې زشته یم ویره م کوئ زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډیره ښه واده کوي او د ماشوم په فکر کې دي هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي دوی ډیر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي ډیر ماشوم څخه تاو راتاو دي او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي نه کوم کار ته پرېږدي نه لوبو ته پرېږدي نه لمر ته پرېږدي نه لوڅې پښې پرېږدي دا هم صحیح نه دی دا ویره م کوئ پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې په طبیعت کې لوی شي که ماشوم وګورځېده غږ ور وکړه چې زه شته یم ته پورته کېدی شي پورته شه هر څه سم دي دومره غټه خبره نه ده وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې پټۍ مټۍ به راواخلو زخم به دې پاک کړو بس شکر دی ته جوړ یې د خپله ماشوم ته روحیه ورکوي پورته کېږي هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست او وی وی او وی ما د خدای غرکه کې پلانکی د خدای غرکې وزه دې ړنده شم ماشوم ووایي مړ کېږي او څه شي وشو تاس خو ماشوم په لوی لاس باندې تومره وویراو چې هغه بیا منډه نه کوي. تاس خو ماشوم په لوی لاس باندې د له وادي څخه راوګرځاوه، نو له هغه زیاته ویره، له هغه زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانروي غوره کوي. شکر مونږ تاسې مسلمانان یو، هغه میانروي یا هغه منځ راویه تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي قیچین پرته وي او اورمبل وي او مور او پلار چېرته په کیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي ډېره غټه بده پیښه وشي، دا هم صحیح نه ده. نه، پام پرې وکړئ، نظر پرې وساتئ، نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کړي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم، لکه یوه ګوډیګه که یو نمایش دپاره دی او دی باید ځان چټل نه کړي، که چې د لاس ور وړي وایي ما کوه ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کالي ور واغوندئ، حتمي نه دی چې هغه دې ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د ده طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپله ټولنه درکړي، هېڅ کړي. دا د ماشوم ډېر، د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
نه، په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په هغه بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي، په دې برخه کې څه ډول توازن په پام کې وساتل سي؟ هغه څه چې په کورنۍ کې د نن روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې د نن روان دي.
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډېره خمزه کلرو، ډېرې کورنۍ دي چې هغوی لوی حویلۍ لري. یعنی دغسې نه دی چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هېوادونو په څېر د ځمکې له کمښت سره، د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو. نه، افغانستان کې ډېره عادي غریبه کورنۍ م یو باغچه غوندې، یو باغ غوندې، یو ځای لري که په ښارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي. نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډېر ما په کوټې کې ما رالویوئ. ما ډېرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي چې ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم مې ساتلی دی، پاک دی، سوترا دی او چټلۍ سره نه مخامخ کېږي. دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي. دا دته یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنی ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایې چې کینه، غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لنډ به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د موږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له امله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له امله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی. موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته که هېڅ ځای ونه لري په کوټې کې د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کوي، دوی پرېږدي چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د ودې په حال کې دی، د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته ښکته پورته الوت، هغه د چا خبره، دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدي که حویلي لري، که ځای لري، پرېږدئ چې دوی چټل کالي ور واغوندي، پروا نه لري. کمیستر لري کې خیر دی، هېڅ شیم نه پکېږي، لوڅې پښې دي. ماشومان دي په خټو کې، په کانو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخي چې پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساتم که تاسې ماشوم آزاد پرېږدئ، باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پسنا، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي. ځکه دا د ده مغز ته، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډېر سټایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي. هغه ماشومان چې غلي هغه ډېر سټایل کېږي.
نو بیا والی بیا مونږ والی ګیله کوو چې والی پر مونږ باندې مونږ ځوانان ګنن ګنه کوي والی ګیله کوو چې وطن مو والی نه ازادي کې والی ګیله کوو چې والی ټول سره نښتي یو والی نه اتفاق نه سره کوو ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کښېنه او غلی کښېنه دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ هیله دی درنو مندو پلرونو خپل ماشومان ما غلاموئ خپلو ماشومانو څخه ازادي ما اخلئ دا د دوی حق دی لوبې کوه او ښکته پورته او شوخي کول غږ ویستل خندل په لوړ به غږ باندې خندا کول چیغې وهل دا د ماشومانو حق دی ضرورت دی دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی دا د طبیعت له پلوه دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله خو د ماشوم لوبې اشتیا یې نه ور خرابوله نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي ماشومان غلي مه کښېنوئ دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی غلی ناست وي دغسې ښه ناست وي ماشوم باید غلی کښېننی ماشوم د غلي کښېناستو دپاره جوړ نه دی دا د ده ماشومتوب دی ماشومتوب باید غلی نه وي دی زده کوي کله چې دی لوی شي دی به غلی کښېناستل هم زده کړي دی به ارام کېدل هم زده کړي خو اوس د ده دا وخت نه دی ماشوم مه غلاموئ ماشوم مه خراب په وېدا په لوی لاس باندې ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي همدا علت کېږي چې کله دی لویږي دی به د هر چا غلام وي دی به چاته نانه وایي دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي خپل د کورنۍ غړی پرې وژني دی به یې کوي ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کښېنه او ته ویلو ته هېڅ نه لرې ټولو مور او پلار باندې غږ دی لسلونه مه خرابوئ ټولنې مه خرابوئ مه یې غلاموئ موږ تاسې ډېر درانده ډېر آزاد ډېر زړور خلک یو زموږ څخه ډارن
ما جوړوي. څوره زمخ کې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی یو مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغه سي سوالګر کېږي همدغه سي تصویر په بل ځای کې څنګه ته پروت په هغه کې هم یو سوالګر دی یو مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه کراته وایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي
ډېره ښه خبره ده په مندو په لرونو موږ تاسو چې کله غږېږو نو دا د ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راجي کوو خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي د افغانانو مندې بې واکه دي د افغانانو مندې راټلي دي نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان راوروزي دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده ځکه یو څوک چې په خپله په رنز اخته دي په خپله ناروغ دی د بل ناروغ لاسنیوای نه شي کولی خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسې ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ هڅه وکړئ چې ورته تشریح کوي ماشومان دې تاسې په تشریح باندې پوهېږي راسن راټلو ته مه ورځئ یعنی ماشوم که ور بل دی ماشوم ته تاسې په دې خاطر چیغه مه ور وهئ چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه ور دی هلته د موږ ویره دی چې دی سوځي خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو موږ تاسې ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شه او خدای دې واخله او ته ځوانې مرګ شې ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي تاسې ورته ووایاست چې دا اور دی که ته تر دې حده ور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسې وځوي دا خلاصه خبره ده یا مثلا ماشوم دې درس نه وایي تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به درسره وکړم به درسره وکړم دا ورته ووایاست د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست د دې شخصیت ما راټئ د درس ګټې ورته ووایاست نورې پرېږدئ ماشوم یې سره پرتله کوي د نه ویلو توان یې ورته ووایاست د ویلو ګټې یې ورته ووایاست موږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی ښه به دغه وای چې موږ تاسو ګټې خوا ته متوجه وي توان یوې خوا ته لږ سره پرېږدو دغه ګټو باندې سره وغه کیږو اول هغه مثبته خوا باندې وغه کیږو نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خوا ته وړي بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي خدای هم لا په منفي شکل در پیژني ټوله ورځ دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي هیچا ونه ویلي چې دغه ښکل لمر وګورئ د ښایسته نړۍ وګورئ د ګلانو رنګونه وګورئ د دې موږ تاسو عقل د وجود د وجود برخې وګورئ د پزرهاو فلکونو حیوانات وګورئ دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو ښکلی خدای دی خدای خوشحالي کې چې موږ تاسو رحم ولرو موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو که پیشو په غېږ کې راواخلي مه کوه مه کوه مردار ده که سپي ته یې ګوتې ور وړي مه کوه مه کوه مردار دی ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي کې پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي که د دې سره زده کړي له انسانانو سره به زده کړي خدای وایي وایي تاسو د مځکې والا باندې رحم وکړي د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي
او ورستای سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
انسانی سه ماشوم خو یو وخت لویی که ماشوم خو تل ماشوم ندهی تاسی خپل ازان سره فکر وکی در طول من دو پلارونو دل بطه زوایم چه دا ماشوم که لویشی که تاسو ښه برخورد ورسره کړی دوستانه اړیکې مو ورسره لرلی مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري نو دا ماشوم کلوی شي له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي خو که تاسو زور زیاتی ورسره کړی سپک برخورد مو ورسره کړی ځان مو زورور پیګنلی وي یو وخت تاسو سپینګیری کیږئ تل دغسې زورور نه پاتې کیږئ ماشوم مو زورور کیږي نو آیا تاسو غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي نو په درنښت درڅخه هیله د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي ځکه دا ماشوم هم لویږي پر خپل پښو باندې درېږي دبدبه زده کوي دی بیا په نورو باندې ازمایي نو مه کوئ نه پیغمبر دغسې ویلي دي نه پیغمبرانو له خپلو اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ دوی انسانان دي دوی له تاسې پیدا دي دوی مینهناک دي دوی پر مینه باندې پوهیږي بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه د موږ په ټولنه کې کوي وایي چیرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي د ډار خو د ادب ورک شي ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر څو چې مینه یي ادب به وي نو مینه خو ده مینه خو باید وي مینه خو چې نه وي د انسان ژوندی نه شي پاتې کېدی نو ډار باندې په زور باندې په جبر باندې د اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده دا هېڅ ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه ځان ته د دښمن وروزه ځان ته د سردردی وروزه ځان ته د یو اولاد ونه روزه د ښه اولاد دپاره د راتلونکي د ښې امسا دپاره د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړئ مینه په زړه کې درته ساتي حتی حیوانات چې مینه درسره وکړي حیواناتو سره چې مینه وکړي هغه بدل درکوي نو انسان به په مینې ولې نه پوهیږي
ډېره مننه رنګیزه جانې ستاسو خبرې جالبې وې په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینهناک کړي چې پر آینده کې دوی ماشوم مینهناک را لوی سي یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمې کورنۍ رامنځته سي مننه ستاسو نه
په همدې هیله ډېره زیاته مننه د مینې په هیله
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا پیغله و خزان خزان روانه دانن چی و پیغله و خزان خزان روانه دانن چی و پیغله و خزان خزان روانه پرون سین یو زلمه لک بهار راوڑے او یو پن می د ټپو پټو لالا راوڑے او متنا دغس پنی جامې لنکړل دا سمرا قامتنا دغس پنی جامې لنکړل دا سمرا قامتنا دغس پنی جامې لنکړل دې پیر خو پلستونی کې خمار راوړې او یو پن مې د ټپو پټول لا راوړې او شڑنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا دا بنگڑو شڑنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا دا بنگڑو شڑنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا دا بنگڑو شڑنگ دا ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن می د ټپو پټو للا راوړې او شامل دې پوری غر ستاره راوړې یو پن می د ټپو پټو للا راوړې یو پن می د ټپو پټو للا راوړې دخار دخایستونو مازیگر باپ کی ورکشو دخار دخایستونو مازیگر باپ کی ورکشو دخار دخایستونو مازیگر باپ کی ورکشو لیمو کی میچینا چلم چینا را وڑے او یو پن می د ټپو پټو للا راوړې او شامل دی پوری غر ستاره راوړې یو پن می د ټپو پټو للا راوړې یو پن می د ټپو پټو للا راوړې Thank you. پسینه وړم د یو مات زړه سره درومم چې زم لاس پسینه وړم له یو مات زړه سره درومم چې زم لاس پسینه وړم د یو مات زړه سره درومم چې زم لاس پسینه وړم د یو مات زړه سره درومم یو روغ زړه مې لکلی نه تر خارا وړې او یو پن مې د ټپو پټو للا راوړې او